پلیدم داخل پولیشماره هم داگه چه دا خادم ساب چپر اوه چپر پیندم اوه چلور یو اتا اتا پپای که دوه دی اتا سو دوه اتا پپای که
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې، خدای په امان، السلام علیکم.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته سحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سلامونه اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې. ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. دفعته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقه سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت کې د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لویه شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولی نغارم بلته هیوات کی کارته که زب تافر آجوی که رسمی مقرره کم ده لیکوالی او ده پروژیسری پا آقا بندی پا صفت بندی بلته ولاره سه ده اوز ما تحریرات ته ولاره سه ده رئیس صاف سخه کاغذ واغه واغه ده تحریرات و رئیس آقا واغه ارواشات عبدالسمد ویسا و انو آقا قلم و کاغذ دواره را کلده ما درخواستی بولی کلده برت میران و وزیرت آقا کلده لسلی کلده او زیر پا آقا شیبه راژیو تا ولیشم منت دا او سلال سر راژیو تا او دا عریزه التا رئیس تاور با چه آقا لسلی که برت ما تراوره مال شدی نو ما آقا آقا واقعستل آقا درخواستی چه ده احکام بانی کلی و وزیر صاحب آقا واقع وزیر ارواشاد سربیلم صاحب عبدالمجید سربیلم نو زر آلوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه ده لطیف نازمی سره لطیف نازمی در آلویو رئیس و ده آقا سره سره زاله تولارم چه خبری وقتلی ویلزه ده غنجلی بدلیجم دا ډیر با استعداد انجلی ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جرس کوي په خپلو دایو کې درسره جرس کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی سي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه آقا تا چو ورقلم آقا ولی داری زمان تراکت دا اوز دمو وزارت از ای لسلی کون ایخ بلا وزیر دولم انو ما ورقلل پا دا غدا وز یو افته و روز دا آقا تا پروسیجر چو در اسمی مقرره دو پا آقا وقت که آقا تایس بلا او یو با افته که زفرادو که مقرر اسم در رادیو پا سیاسی او اجتماعی اداره که دا پروڈیوسر د مرستیالی په
حیث ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولی افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مدراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څنګه اغلوریته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوریته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې کني سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی کله چې هر وخت فکر کوم کله چې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلارونه ټول لوستل زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تولوی افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په هم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دی ما لور ورځ یو هغه د کومه د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه غول شدی هغه ته مې ورکی یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکې ښکېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی و په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندي وم کوچنیان وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشاده هغه تر ما یو کال مشره و ما هغې پوښکاره کوي مالدار دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه وویل دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روس ښکاله یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یې وس پات سپله نو دا بي تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلید دی و بخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و کو ماموریت یو داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسن کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کوله د هر شي مطالعه کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي. د هغه سره په تمدني کې کښېنستلم، مثلا چې جمعې به و ده په کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بلاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغوم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه وزیږي، یو لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا خیال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو. دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه کې بندي، هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. مش کولای سو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړي. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه زین ته سپارمه، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا به په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په وسینی اثر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتشینو، دوی لخپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعري ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دي، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقره زه دا اوس تر شپې تېرې ما زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم. څه ونه ګرځم په شعر، هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سړي راسي د لاس څخه یې وشوي. نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی. خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځانته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړې، یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه. نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چرشي څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي، کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایم، ولس کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلسکي، او رسمی اغنه لرم. اخیری زمان اخیری معمولیت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسل داری که فرنگی حتا شما اغنه روستای معمولیت بود چه پا دوازار دل لسم که روستی دکات روستی شی بود پوری نو اغنه معمولیت ما اغنه که تاقیب که. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې. دا شعر می لیکلی دی، او کنور سی لیکل می کلی دی.
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راګړې.
له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې، تاسو په ټول باندې
مننه. قدر من اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو علامل شه.